ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم قدر منوریدونکو او خپل همکار سلطان محمد سرور څخه او تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ خپرونې او یو ساعته خپرونې اورېدو ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې شوې. د ازادۍ راډیوي مجلې له پروګرام مخکې په خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره د ځینو مهمو مسایلو په اړه په اصولو کې موافقه شوې ده. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سر لیکونه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هڅوونکي دي. د بلخ ولایت چارواکي هڅه کوي چې په مزار شریف کې د پاکستان قنصلګری بیا خپل فعالیت پیل کړي. او متحدو ایالاتو د وینزویلا د تیلو پر دولتي کمپنۍ نوي بندیزونه لګولي دي. بشپړ خبرونه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هڅوونکي دي. پاتریک شناهن د څرګندونې پرون دوشنبه په پنټاګون کې خبریالانو ته وکړې. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچی یامامات ویلي چې د سولې بهیر باید هر اړخیز او د افغانستان حاکمیت ته په درناوي ترسره شي. هغه زیاتوي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله وخت غواړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر خپل فیسبوک باندې لیکي چې امامتو د خبرې پرون د افغانستان د ملي امنیت لسلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې وکړي. یوناما هم درزویلی د اداره پرون د سیمې د یو شمیر هیوادونو د سفیرانو کوربه و چې پترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هغه ته د قطر د خبرو په اړه معلومات ورکړل. د طالبانو استازو شپږ ورځې په دوحه کې له ښاغلي خلیلزاد سره خبرې وکړې. د بلخ ولایت چارواکي وایي هڅه کوي چې په مزار شریف کې د پاکستان قنصلګری بیا خپل فعالیت پیل کړي. د بلخ د ولی ویان منیر فرهاد تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا هڅې به له ډیپلوماتیکو لارو ترسره شي.
از مجرای دیپلماتیک گفتگوها جریان داره که این کنسولگری فعالیت خود آغاز کنه تا مشکلات شهروندان شمال افغانستان که عمدتا مریضا هستند خدماتشان شروع شود.
په مزار شریف کې د پاکستان قنصلګری د هیواد د شمال زون 9 ولایتونو ته د ویزې خدمات برابروي. لدې مخکې په مزار شریف کې د پاکستان جنرال قنصل سرفراز احمد ازادۍ رادیو ته ویلي چې د امنیتي ګواښونو له کبله د دې ډیپلوماتیک بنسټ فعالیت بند شوی دی. د بلخ امنیت قومندانۍ ادعا کوي چې د یک شنبه په ورځ یو میرمن چې غوښتل یې له یو لاسي بند سره د ویزې د اخیستو په پلمه د پاکستان قنصلګری ته ننوځي نیولې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد ثبات او هوساینه د کډوالۍ او کورنیو بې ځایه شویو د ستونزو له حل سره مستقیمه اړیکه لري. ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون په ارګ کې د کډوالۍ د تخصصي مدیریت د سمپوزیم د پای په مراسمو کې وکړې. د ارګ اعلامیه چې پرون ماښام خپره شوه د افغان ولسمشر له قوله لیکي چې وایي د کډوالو ستونزه په یوه وزارت او اداره نه هواریږي، بلکې د دې ستونزې پر عواملو او حل لارو باید اساسي فکر وشي. خغلی غنی ویلی چې افغانستان د بهرنیو په مرستو نه بلکې د افغانانو د بشري او فزیکی پانګې په کارولو سره هوساینې ته رسیدای شي. لازه دی رادیو خبرونه اوري. جکپوري امریکایي چارواکي وایي چې راتلونکي میاشت په ورسا کې د منځني ختیځ په اړه نړیوال کانفرنس به د ایران ضد اجنډا ونه لري. د امریکا او پولند چارواکو ویلي د منځني ختیځ د سولې او ثبات په اړه د وزیرانو په کچه په دې غونډه کې چې د فبروري په 14 او 14 جوړیږي د سوریې او یمن د وضعیت، د توغندیو د پراختیا د مخنیوي، د تروریزم او د تروریزم غیرقانوني تمویل او همدارس د سایبری امنیت
په اړه بحثونه په پام کې دي. د پولند د بهرنیو چارو وزیر یاتسک چاپوتسوویچ هم پرون دوشنبه په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو لغونډې وروسته په دې اړه خبريالانو ته وویل
The subject is much broader than only Iran. We will discuss
د غونډې موضوع بل ایران نه ها خووي. موږ به په مجموع کې د منځني ختیځ پر ستونزو او اندېښنو بحث وکړو. البته ایران به مهمه برخه وي. د دې کانفرنس د بریا تر ټولو مهمه برخه د سیمې د عربي هیوادونو د وزیرانو ګډون دی. د پولند د بهرنیو چارو وزیر تیر ونې ویلی و چې ایران د غونډې ته نه دی بلل شوی. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې غونډه کې د ایران او اسرایلو د ګډون په اړه څه نه دی ویلي او روسیې په دې غونډه کې ګډون رد کړی دی. متحد ایالاتو د وینزویلا د تیلو پر دولتي کمپنۍ نوي بندیزونه لګولی دي او دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن د دې هیواد پر ولسمشر نیکولاس مادورو فشارونه زیات کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت دا اقدام پرون اعلان کړ. له دې مخکې واشنگټن او د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونو اعلان کړی و چې مادورو بل دې وروسته د وینزویلا د مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت ونه پیژني. وینزویلا د نړۍ د تیلو له مهمو صادرونکو هیوادونو څخه دی او د تیلو عواید د دې هیواد مهمه اقتصادي سرچینه ده چې د مادورو د ولسمشرۍ له بقا سره مرسته کوي. امریکا د وینزویلا د تیلو مهم پیرودونکی ده او په نویو بندیزونو کې هم له دې هیواده د تیلو پر وارداتو بندیز نه دی لګول شوی، خو امریکایي کمپنیو ته اجازه نه ورکوي چې د وینزویلا د تیلو له دولتي کمپنۍ پی ډی وی اس ای سره معاملې وکړي. مادورو پرون له یو شمیر ډیپلوماتانو سره په کتنه کې د امریکا بندیزونه وغندل او هغه غیر قانوني او غیر اخلاقي وبلل. زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو، تاسو ته په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام وړاندې کوو. د دې اونۍ په غاڼه کې د پښتونخوا د کوزې پښتونخوا له نامتو لیکوال څېړونکي ډاکټر فضل الرحیم مروت سره د لارو بر پښتنو د فرهنګي اړیکو او تماسونو پر اهمیت خبرې کوو.
د اړیکو زیاتولو لپاره په کار دادی چې کومه ملي اتلان دي، شریک ملي اتلان، هغه باره کې کا سیمینارونه هم جوړ شي، ورکشاپونه هم جوړ شي.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام تاسو ته په څو شیبو کې وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې ورزو د لنډې خبرې برخې مطالبه ته. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په قطر کې د ځینو مهمو مسایلو په اړه په اصولو کې موافقه شوې ده. زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې له خبریالانو سره د لیدو پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. تفصیل یې فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په کابل کې خبريالانو ته وویل چې له طالبانو سره په بحثونو کې د لومړي ځل لپاره د پام وړ پرمختګونه درلودل. زلمی خلیلزاد زیاته کړې چې په اصولو کې د ځینو مهمو مسایلو د هوکړې په اړه له طالبانو سره توافق کړی دی. خو د خبره مخکې تر دې چې د خپلو هڅو د پرمختګونو په اړه خبرې وکړي، ډیر کارونه دي چې باید ترسره شي. په کابل کې د امریکا سفارت یو اعلامیه خبره کړې چې وایي ښاغلی خلیلزاد په یاد سفارت کې له خبريالانو سره په خبرو کې هیله وشوه چې افغانان سیاسي اختلافات پریږدي او له رامنځته شوې فرصت څخه د جګړې د ختمېدو لپاره ګټه واخلي. تر دې اعلامیې څو ساعته وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ښاغلي خلیلزاد له قوله راپور ورکړ چې امریکا او طالبانو د سولې د توافق پر چوکاټ موافقه کړې ده. په خبر پاره کې د دې چوکاټ په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. ښاغلي خلیلزاد خبريالانو ته وویل چې طالبان هڅول چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د دپوینا افغانان باید د ستونزو حل په بین الافغاني خبرو کې ولټوي. افغان ولسمشر اشرف غني هم د دوشنبه په ورځ له طالبان وغوښتل چې له حکومت سره خبري وکړي، خو آیا طالبان به دا هڅونې او غوښتنې جدي وګڼي؟ د سیاسي چارو کارپوه عمر سمد له امریکا متحده ایالاتو څخه په اړه داسې وایي: دوی وایي دا چې طالبانو ویلي چې مرګ چې پلاوی د سلام مشورې لپاره نیولی امکان لري کوټې ته یې واستوي او له خپلو مشرانو سره اړیکې ونیسي او یا هم د طالبانو مرګ چې پلاوی ته د ملا برادر راتګ د دې ښکارندوی کوي چې طالبان دې ته متوجه شوي چې نسی کولای د نورو افغانانو سره د خبرو په اړه یو پریکنده دریځ ونیسي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنې رد کړې دي. دغه ډله د افغانستان حکومت یو لاسپوڅی هیواد ګڼي. د طالبانو استازو شپږ پرله پسې ورځې په قطر کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد تر دې خبرو وروسته افغانستان ته ولاړ او د دوهې د بحثونو جزئیات یې له افغان مشرانو سره شریک کړل. نوموړي هڅه وکړه چې د دغو خبرو په اړه ځینو اندېښنو ته ځواب ووایي. خلیلزاد زیاته کړه یو ناسم روایت ستا چې ګواکې افغانان د سولې په خبرو کې شامل نه دي. هغه پر خپل ټویټر پاڼه هم لیکلی چې هیڅوک د سولې پر ډیپلوماسۍ انحصار نه لري او ټوله په دې کې برخه لرلی سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه له طالبانو سره بحث نه دی کړی. خلیلزاد د خبرو په یو برخه کې وویل چې عمده اندېښنه یې په افغانستان کې ناامنۍ او بې ثباتي ده او د افغان حکومت سره په ګډه کار کوي څو د اوربند یو هر اړخیز توافق ته ورسیږي. خلیلزاد زیاته کړه چې باید د خبرو بهیر بشپړ کړي ځکه نسی کولای وضعیت بې ثباته پرېږدي.
یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو اوس هم صفی الله ستانگزی تا وکشی چه ده لوی دیدز پا مطبعاتو که ده افغانستان پا اردخ پرو شوی و مطالبو مخکت نکوی.
امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو په اصولو کې د سولې د تړون په اساساتو موافقه وکړه. دا خبره د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته کړې ده. د ورځپاڼې د مطلب په دوام کې راغلی چې د طالبانو ځینو سرچینو ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په زیاتو جزئیاتو موافقه شوې. په دوام کې دا هم لولو چې امریکایي چارواکو بیا ویلي د داسې کومو جزئیاتو په اړه موافقه نه ده شوې. ښاغلی خلیلزاد د قطر په دوحه کې له طالبانو سره له شپږ ورځنیو خبرو وروسته کابل تاسو نن شوه. یو بل مهمه خبره چې د نیویارک ټایمز په مقاله کې پر تمرکز شوې ده چې په خبرو کې د یو خیل چارواکي په خبره امریکا هغه وخت له افغانستان د خپل پوجانو لوټلو سره موافقه کوي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې ورګټ شي او دا چې د یو دوامدار اوربند په ټینګښت سلا وکړي. تایم مجلې هم لیکلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل خلکو ته ډاډ ورکړ چې له طالبانو سره د سولې په نوم به په حقونو معامله ونه شي. هغه دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو تر شپږورځنیو خبرو وروسته وکړه چې ویل کېږي د پام وړ پرمختګونه پکې شوي. تایم لیکلي ښاغلی غنی دوشنبه دا وینا وروسته له هغه وکړه چې زلمی خلیلزاد نیویارک ټایمز ته ویلي امریکایان او طالبان د سولې د اوتړون په اساساتو جوړ راغلل. د تایم په لیکنه د اوربند افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو په بدل کې دا تړون له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لار هواروي. خو د تایم مجلې په لیکنه ولسمشر غنی په خپل وینا کې هڅه وکړه چې افغانان ډاډمن کړي چې د کابل له خبرولو او په مذاکراتو کې له ښکېلتیا پرته به هیڅ کوم تړون ونه شي. تایم مجلې وړاندې د یو افغان کارپو وحید مجده خبرې هم راخیستي چې باوري ده خلیلزاد او طالبانو دواړو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو او د اوربند په یو تړون موافقه کړې، خو هیڅ لوری اوس وخت دې ته آماده نه دی چې په دې اړه څه ووایي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي طالبان څه ډول سوله کوي. دوی وایي چې موږ سوله کوو خو سوله نه کوي، بلکې په قصدي ډول ملکی وګړي وژني. نقیب الله ځواک له هلمند څخه لیکي په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې روانې دي، موږ ورته خوشبینه یو او ډاډه یو چې هیواد ته سوله راځي. احسان الله له کندهار لیکي موږ باید سوله وکړو. محمد الله قلمیار
د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه لیکي د سولې غونډه به بل غونډه به کله جوړیږي او د طالبانو خو د افغان حکومت سره له خبرو ډډه کړي نو دا به څنګه شي. عبدالوکیل د زابل ولایت څخه کې افغان ولسوالۍ څخه لیکي پاکستان د سولې د افغانستان په سولې هیڅ خوشاله نه ده نو هیله ده چې افغانان په دې برخه کې په خپل سره کینی او سوله وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، دا د په پاتې خپرونه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام واورئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. د رادیوی مجله د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د سراج الاخبار د کلکسون د پښتو ژباړې د چاپ شوی کتاب په اړه راپور برابر کړي.
پاغه زینو چشته هم یا نیمګړی دي او یا یې کلونه نشته او یا په اسانۍ باندې
په هنر جاج کې ل ډاکټر فضل رحیم مروت سره د لرو او برو پښتنو په فرهنګي والی غږیدلیو.
او سوچ ته تاسو کبه خبره کوي چې لرو برو هغه د پاره چې اړیکی په خپل تنه کې سړي نور هم زیات شي دې پاره موږ ته تاسو په کار دی.
په فنکار برخه کې ل مولانا بسم الله سره د هغه په شاعري غږیږو.
آرام شپې سره عادت نه يم افغان يم زمکه عذاب دی واخل کلک خوب ستا په سنگل راسي.
په زرپانه کې به لنډ کې سات تقاعد واوري.
په کوڅه کې ایوي خو بلې خواسترګې وغړولې د سپیدارو لور ته روان شو.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د ادبی مکتب پیرو افضل خان احوال واوري.
افضل خان د خپل توریالی او نومیالی نیکه په شان د توري او قلم په دواړو میدانونو کې د پوره استعداد.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د 22م سرود لومړی برخه واوري.
یو ناڅاپه کک نارې کړې هی یا هو ګرز په یو گزار د پیل په خکړه ماته.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې وګمه مجله ل څلوېخت کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا پیل شوه. دا مجله د رواني لمریزې پیړۍ په دیرشمو کلونو کې پیل شوې وه چې لومړنی مسؤول مدیر یې پوهان محمد رحیم الهام و. یاد مجله هغه وخت د ادبیاتو او بشری علومو پوهنځي ځانګړي پښتو مجله و چې د ادبیاتو سربیره پکې د تاریخ پوهنې، ټولن پوهنې او یو شمیر نورو ټولنیز علومو لیکنې خپرې دي. د دغه مجلې لپاره پوهاند عبدالحی حبیبي، پوهاند صدیق الله رښتین، پوهاند رسول امین، پوهاند حسن کاکړ، پوهاند مجرو، پوهاند محمد رحیم الهام، استاد الفت، استاد خادم، استاد بینوا، ډاکټر محمد اشرف غنی، پوهاند مجاور احمد زیار، ډاکټر زرغونه زیور او یو شمیر نورو نوموتو لیکوالو او پوهانو لیکنې کولې. خو کله چې په افغانستان کې سیاسي اوضاع خرابه او جګړې شروع شوې نو یاد مجله هم له شاوخوا شل کلن مزل وروسته ودرېده. دا د یو ځل بیا د مجله له څلوېښت کلن ځنډ وروسته د کابل پوهنتون د پښتو څانګې لخوا پیل شوه چې اوسنی مسؤول مدیر یې پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی دی. د دغې علمي، څېړنیزې او فرهنګي مجلې د دوام په هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلوو او په پیل کې له مریم توخي نه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
وګمه مجله له څلوېښت کلن ځنډ وروسته بیا پیل شوه. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې پخوانۍ څېړنیزه ادبي او فرهنګي مجله وګمه چې شاوخوا شپېته کاله وړاندې پیل شوې وه او له شلو کلو وروسته یې نشرات وځنډېدل چې یو ځل بیا یې په خپرونو پیل وکړ. د وګمی مجلې د دوهم پړاو د لمړۍ غنې د مخکتنې په غونډه کې د کابل پوهنتون رئیس پوهن مل حمید الله فاروقی وایي چې یاد مجلې د کورنیو جګړو پر مهال تړل شوی و او اوس له سلوي کلن ځان وروسته بیا چاپ شو. نو موړې وایي چې په دې مجلې کې بعد پښتو ژبه او ادب په برخه کې څېړنیزې مقالې خبريږي او د هواد ګوټ ګوټ ته به رسیږي. د زیاتوي چې دا مجلې به په دریو میاشتو کې یو ځل چاپیږي او د هواد د بیلابیلو پښتو ادب څېړونکو مقالې به پکې خبریږي چې علمی او اکاډمیک حیثیت به هم ولري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې انسټیټیوټ د پروژې لستر سلاکار سره د فرهنګي همکارۍ تفاهم لیک په کابل کې لاسلیک کړ. دا دغه تفاهم لیک لمخې د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو انسټیټیوټ ماهران د تاریخي آثارو د ساتنې وقایع او ترمیمولو په لاره کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملي موزیم او لرغونپوهنې کارکوونکو ته مسلکي زده کړې ورکوي. د افغانستان یو شمیر تاریخي او لرغونی آثار به د آسیایي تمدن په نندارتون کې چې د چین په ملي موزیم کې جوړیږي نندارې ته وړاندې شي. د چین د ولسی جمهوریت د سفارت مرستیال د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر له معین پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې دغه موضوع طرحه کړه او له دغه وزارت څخه یې وغوښتل تر څو د افغانستان یو شمیر لرغونی آثار په دغه نندارتون کې نندارې ته وړاندې شي. پوهان باوري وویل چې افغانستان د ځلانده تاریخ او فرهنګ لرونکی هیواد دی او دا تمدنونو د نخلولو سیمه وا. باور زیات کړه چې افغانستان په دغه شان نندارتونونو کې د ګډون علاقه مند دی او ډیر ژر ده چې په دغه برخه کې بخپل چمتووالی ونیسي.
لنن څخه کابو یو پیړی د مخه خبریدونکې 15 ورځې جریده سراج الاخبار چې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې پیل شوی و او په فارسی ژبه خبریدله. ډاکټر داوود جنبیش د سراج الاخبار د لومړی کال کلکسون په پښتو ژبه ژباړلې او چاپ کړی دی. د سراج الاخبار د پښتو ژباړې په اړتیا او اهمیت د ازادي راډیو د مشال سانګي خبریال باز محمد عابد ل ژباړن او څو نور لیکوالو سره خبرې کړې.
سراج الاخبار چې د محمود طرزی په مشرۍ کابو یو پیړۍ د مخه په دری ژبه خپرېده، ډاکټر داوود جنبیش پښتو ته ژباړلې او د لومړي کال ګڼې د یو کتاب په بڼه خپور کړی دی. کېدې شي چې په نړۍ کې دا لومړی ځل وي چې یو بشپړه خپرونه د اتو کلونو په ترڅ کې 126 ګڼې چې هره ګڼې په اوسط ډول 14 مخونه لري له یوې ژبې نه بلې ته وژباړل شي. دا چې د سراج الاخبار پښتو ته د ژباړې څه اړتیا وه، ډاکټر داود جنبشی راته وای.
اړتیا له دیو چې لیوی خوانه اصلي دری غنی ټوله یو ځایی آسان نه مندل کیږي. پاغه زینو چشتا هم یا نیمګړی دي او یا کلونه نشتا او یا په اسانه باندې چاته نه ورکول کیږي. بل دا چې اصلي متن په خپل ډیر ګران مرزایی او د ډیرو ژبو یو ګډول متن دی چې اته دری ژبو ته یا فارسی ژبو ته پویدل په ګرانو. نو لدی عمله ما فکر کاوه چې دغه یو مهم سند چې د افغانستان په تاریخ کې لومړنی منظم او رسپان هم بلل کیږي باید په پښتو ژبه د پښتنو لپاره په لومړی قدم کې او بیا د نورو کسانو لپاره چې غواړي دغه خبرونه په دغه یو ځای ډول باندې لزان سره ولري دا یو اړتیا و.
د سراج الاخبار د ژباړې اهمیت په څه کې دی؟ یو زلبه خاغلی جنبش وای.
مهمه خبره داده چې په سراج الاخبار کې یو شمیر ډیر مهم دولتي سندونه، عکسونه، نقشه او طرح راغلی دی. د پاچا وینا راغلی ده، مثلا څو ځای د شاهزادګانو ویناوي چې په تاریخي لحاظ ډېر ارزښت لري په بل یو ځای کې هم نشته، دلته پکې خوندي شوی دی. نو فکر مې کاوه چې په پښتو د دې راړول هغو کسانو ته چې د افغانستان د تاریخ په دغه پړاو باندې غواړي ځانو پوهوي یا پکې پلټنه وکړي د هغوی لپاره به ګټه واړي.
لیکوال او کارکتونکی عبدالغفور لیوال سراج الاخبار پښتو ته د ژباړلو د نورو خېګړو تر څنګ د ځوان نسل د زده کړې لپاره هم ډېر مهم ګڼي.
یو دا چې د تاریخ یو پاڼه چې په خپل فارسی ژبه کې هم نور نه پیدا کېده، د دواړو ژبو د کارونکو لپاره تجدید چاپ شو. دوهم دا چې د پښتنو لپاره په تېره بیا د هغه تصور په مقابل کې چې ګواکې ژورنالیزم په پښتو ژبه کې ډېره ریښه او سابقه نه لري، د هغو لپاره یو په زړه پورې ځواب په دې دی چې دا ژبه د دې صلاحیت لري چې خبریالي پکې وشي. دې مهمه ده دی ټول مهم دی سراج الاخبار زمانہ د مشروعیت زمانہ ده او نن ورځ سره ډیر اخلاقی دوه ټول د پټام سره زده ستکه کوم چې دا هڅه یو ډیر مهمه او د ځوان نسل د ذکر لپاره او د دې روزنه لپاره یو مکتب حیثیت لري
لیکوال او کرکتون کې اباسین بهیر چې د سراج الاخبار د لومړی کال خپور شوی کتاب یې لوستی وایي
دغه لوی هڅه بیلابیل سراوړنی لري یو بیدایي چې مونږ دغه زمان د مترقی افکار نه خبریږو په هغه وخت کې چې ژورنالیزم څنګه او مطبوعات څنګه او فرهنګ په کوم حد کې وو دغه مسایل نه خبریږو او دویم دا دی چې زمونږ د ټولنې لپاره د هغه وخت پیغام را انتقالیږي چې منګ څومره سولېز ژوند لاره او وسنګ کولای شو چې بیرته هغه دور ته ستانه شو چې سولېز ژوند وکړو
سراج الاخبار لومړی ټوک په جلال آباد کې مومند خبرندوی ټولنې د چاپ په غاڼه سنگار کړي دا چې تر دې د مې څومره غني پلورلي د دغه ټولنې مسول نجیب مومند راته وایي
سراج الاخبار موږ په زړه ټوکا ټوټل چاپ کړو او تر اوسه پورې موږ د قندهار هلمند خوست او کابل د لیګل دي تر دې د مو پوری سلور سوټو کا پلور شوی دي خو د ټول نخر ریسپانس چې موږ راغلی غره کابل نه راغلی دي
خاغلی جنبش وای د وګدو کلونو پترس کې د سراج الاخبار د اتو کلونو ټولې غني پښتو ته ژباړلې او په نګدې راتلونکي کې به یې د دویم کال کې لیکسون هم په کتابي بڼه خپور او د مینوالو تر لاسونو ورسوي
فرهنګ د یوې ټولنې د پیژندلو هغه اساسي توک دی چې په ټوله نړۍ کې پرې ځانګړي ټولنې قومونه او ملتونه معلومولی شو کلتوري او فرهنګي اړیکې بیا د یو ملت او قوم د رغښت او یووالي سبب ګرځي د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوزي پښتونخوا لیکوال څېړونکي او د باچا خان پوهنتون په خوانی رئیس ډاکټر فضل رحیم مروت سره د لرو او برو پښتنو د فرهنګي اړیکو جاج اخلو
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترک پښتنه تا کوم چې څنګه کول شو چې د لرو برو پښتنو ترمنځ فرهنګي والی رامنځته کو
زه خو به د دې مخ کې چې دې سوال جواب درکما د ازادي رادیو او د ستاسو ډیر مننه چې په تاسو دا مو کرا کړ چې په دې مطالبه باندې خبرې وکړو دا ډیر مهم سوال دی او سوچ ته تاسو کبه خبره کوي چې لرو برو هغه د پاره چې اړیکی په خپل تنه کې سړي نور هم زیات شي دې پاره موږ تاسو په کار دی چې موږ یو ځنو شنو ته پام ولرو د هیوا دو په مس کې د نی وخت کې چې کوم ګلوبلایزیشن ورته وایو په انګلیسي کې د ګلوبلایزیشن په تورې کې خو کوم ګورو نور هم د میډیا پترو د کوم شونه چې ایجاد شول ټیکنیک ټیکنالوژي آی ټی شوا انفارمیشن ټیکنالوژي دغه دومره پرمختګ وک چې کسړی مخامخ نه هم ناست وي سره هغه سره نږدې دي دې نږدې کته نور نږدې کته د زړونو نږدې کته چې کوم شي ته ویلی شي هغه پیدا کولو لپاره د ورورګري انسانیت او د انسان په سترګه کتلو د پاره دو درې شونه ما په خیال کې دي یو دا چې نصاب چې کوم هیواد کې وي د نصاب او کتاب کې بدلون پکار دی چې هغه د یو وشتمې پیړۍ کم ارزښتونه دي کم غوښتنې دي د ګلوبلایزیشن کمې تقاضې دي کم پرابلمونه دي چې هغه سره په سمون شي دغه کې کمنګه په دغه ملوکو چې اول منګه خپل کریکلم بدل کو اوس ډیر خلک د کریکلم ته ډیر په تنگ نظر سره ګوري ما په نظر کې کریکلم یو غټ چوکاټ دی زه په د ټیکسالوجي د ټیکسټ په حساب سره نه ورته ګورم زه چې کم تمن خلک غیر نصابي اکټیویټیز وای زپاخ نظر وته ګورم چې دغه هم کریکولم دی اصل کې مطلب ما ناستا پاستا ما غګدا ما خبره ما مباحثه ما مشاعره ما سیمینار ما دا ټول احاطه کوي هغه کریکولم اوس دې د پاره پکار دا دی چې دوړو کمثال منګه وګورو په پاکستان افغانستان کې پښتونخوا او په پاکستان په منځ کې چې دې اړیکو زیاتولو لپاره په کار دا دي چې موږ د کمنګا ملي اتلان دي او کمنګا شریک ملي اتلان په هغه باره کې کا سیمینارونه هم جوړ شي ورکشاپونه هم جوړ شي. دې نه علاوه څومره ادیبان شاعران نور پوه خلک کمنګ کې سائنسدانان هم وي چې هغه وشي. دغه نه علاوه زمونږ آرکیالوجي دی زمونږ ایون آرشیف دی. آرشیف کې داسې شیونه دي چې هغه قیمتي دي ډېر په افغانستان کې پراته دي. دغه شانته د پاکستان آرشیف کې په پښتونخوا کې آرشیف کې ډېر شیونه شته چې هغه بدلته نشته دي چې په کار تا دی چې موږ یو بل سره د حکومتي په دولتي په سطح باندې کم وي او که انفرادي په سطح وي او که د ادارو په سطح باندې هم وي چې دا موږ وکړو. دا یوه دومره خبره دا دی چې موږ خپل پوهنتونونو کې خپل ښوونځیو کې خپل پوهنځیو کې سیټونه د کمې چوکۍ چې کمی دي لا ماشومانو ته داخلو دپاره چې کومه غدي چې تا لږ سخت نه کړو او بل په فیس کې داسې هغه سره وکړو لکه سچ سارک چې کومه هغه سره کړی دی. سارک هغه کې کا مطلب د په هند کې سبق وایې لا په بل ځای کې چې کومې پیسې اخلي له بل ملکوال نه هغه له سارک سره چې څوک تعلق لري هیوادو سره هغه نه هغه پیسې نه اخلي هغه پیسې کمې دي. اوس دې دپاره زه دا وایم چې کومنګه په دواړو هیوادو کې داسې کار وشي چې دا فیسونه چې کوم دي کنه فیسونه کم بوته راولي
چې دغه ځای ځوانان
هلته سبق وایي هلته وال دلته سبق وایي. دا یو بل داسې تا چې یو شارټ کورسونه مطلب دا دی چې په لنډې مودې لپاره کورسونه او ورکشاپونه د محصلانو په سطح باندې وشي. هغه محصل چې کوم دی هغه که د ادب وال دی که هغه د بل شي وال دی که د بل شي وال وي چې دغه تبادله هم وشي. دې سره چې کوم دی که نه دې سره شیونه په مخ ځي ډېر شیونه داسې دي چې دلته به افغانستان کې هغه سړی به په هغه ټایپ ماهر وي. یو ترکان به مثال به موږ واخلو لا یو انجینیر دی ابا یو کتاب به هغه هم اخل کې کېدای شي انګلیسي کتاب ویلی لا یې ترجمه یې ویلی وي او هلته چې کوم کورس کې کتاب یې هغه انګلیسي کتاب ویلی. خو زه دا وایم چې هغه انډیجنس هغه مقامي هغه شی چې کوم دی کنه هغه ځمکې سره تړلی ځمکې سره تړلې تجربه چې هغه یو بل سره شریکه شي لکه اوس یو سړی دی هغه د سمې سړی دی بل سړی د غره سړی دی غره سړی بل شان تجربه وي سمې سړی بل شان تجربه وي. زه دا وایم چې زمونږ هغه پریکټیکل هغه عملي تجربهونه فائدہ اوچته شي او هغه دا شی په مخ باندې بوزي
تجربو
تبادله وشي به یې سره یو نوی فن هغه مخته راځي یو نوی هنر نوی فن مخته راشي.
تاسو د پروګرام په سر کې د فکر دی والی د فکری مکتب دی والی خبر وکړه څنګه کولای شو چې موږ داسې یو فکری الګو یا یو فکری مکتب د ځان لپاره پیدا کړو چې هم داشته چې د دغه خوا پښتانه مور په سر روان شي اخوام روان شي او دغه فکری مکتب د دې سبب وګرځي چې هغه زموږ د اشتراک یو ټکی شي.
بالکل د فکری مطلب هغه مقصد د پاره چې کوم دی کنه ډېر اسانه لارې شته اسانه لارې هغه دي چې اول خو ما ته ویل چې زمونږ ملي اتلان دی. اوس ملي اتلان چې کوم دی هغه مونږ یو مشترکه ورثه ده. دومره ورثه زمونږ کامی ده کامی ورثه زه په دغه باندې وایم دا د وینې رشته ده. وینې رشته هم ته نشې پاتولی. اوس جغرافیایی هغه چې دی مطلب د کتا غتار ولګوې که هغه ته تکرخې نوم ورکې که هغه ته سرحد نوم ورکې که هغه باندې ته دروازه ولګوې هغه ته بابې دوستي نوم ورکې. زه وایم که دروازې نه چې څه شی په ولګې که نه خو په زړه باندې ته دروازه نشي لګولی ته په دماغو باندې دروازه نشي لګولی ځکه چې ما ته ووي چې نور دا دروازې بندې کا ډېرې دروازې نور شته. خو دا منګه مشترکات چې کوم دي منګ با خپل دوستي مشترکاتو کې لټو منګ با خپل دوستي خپل فکری تړون باغو کې نه لټو چې کوم کې سړی دښمنی پیدا کیږي.
همدل ته پښتنه کوم دغه مشترکات اوس د پخوا په پرتله غښتلي شوي او کمزوري شوي دي.
دا خورشته خبره دا چې دا کمزوري شوی نه دی، خو دې کې کله کله په وخت په وخت باندې کله پرې کون راشي او پرې کون په دا هغه نه وي یا شعوري نه وي، هغه څه حالات داسې جوړ شي چې هغه په وجه باندې کله بارډر بند شي، کله یو ځای کله بل ځای، کله چېرته په څه بهانه په یو بهانه په بله بهانه لاره بند شي، کله په څه بندیز ولګیږي. چې که مونږ ادب ته وګورو ډېر نقصانونه شوي دي، ډېر نقصانونه رسېدلي دي زمونږ یو د افغانستان غټ افغانستان په توګه باندې، د لوی افغانستان په توګه باندې مونږ ته نقصان رسېدلی دی، د افغان کام په حساب سره مونږ ته نقصان رسېدلی دی، خو مونږ ته ډېرې ګټې هم رسېدلي دي. ګټې دا دي چې ډېر نوي فکرونه منځته راغلل، زاړه شاعري زوړ ادب په خپل ځای یو مقام لري، یغه کې هغه نوي شیونه منځته راغلل، ژبې منځته راغلی چې لکه کومې ژبې مخکې مثال په افغانستان کې ډېر اوکت نه لاره، لکه انګلیسي لا اردو، اردو خو دومره په کچه نه خو انګلیسي که تا خیال کړی، انګلیسي ته ډېر دوام ورکړ شو په هغه سره د دې انقلاب نه پس. او ټولو نه زیاته فایده چې ورسېدله هغه نورو چې ډېر نقصانات یې کړي دي، هغه د پښتو ادب او پښتو شاعری ته ورسېدله. پښتو نوې شاعری، پښتو نوی ادب هغه د انقلاب په چوکاټ کې، د زی د انقلاب په چوکاټ کې هغه نه پس د بیچارګي کډېوالتوب دا ټول اړخونه او بیا یو بل سره انټریکشن، لکه د اردو ادب سره نږدېواله، انګریزي ادب سره نږدېواله، فرانسوي ادب سره نږدېواله.
یو مسله دلته غواړم بیا پوښتنه وکړم ډاکټر صاحب، د هغه ټیکس چې تولیدیږي اوس مثلا په بره پښتونخوا کې کتابونه چاپیږي، لیک کیږي، شاعری کیږي، په کوزه کې پښتونخوا کیږي، د دوو د کتابونو تولید د دوی شیر کول څومره غیز لري زموږ په فکری او زموږ په فرهنګي اړیکو باندې؟
رښتیا خبره دا ده د باړې باړه غلې کې چې کوم ورکشاپ شوی وي هغه کې هغه پښتو خط باندې خبره وشوه، هغه نه پس رښتیا دا ده چې ډېر سیزونه چې کم دي که نه مشترکات ټیک دی، یو نیم کسبه داسې دا خبره صحیح ده چې یو نیم کسبه هغه شی په هغه خط سره نه لیکي، مونږه په نړۍ سره ودرېدل غواړو، بیا به مونږه نور هم کوشش کوو او مونږ به هغه ټول خنډونه ماتو، مونږ به هغه ټول دیوالونه نړوو چې کومه مونږ ته خنډ اچوي. مطلب مې دا دی هغه مقصد ما دا نه دی چې مونږ به دغه پسې ټوپک راخلو، زه قلم خبره کوم، قلم په زور باندې دا شیونه سړی ماتولی شي، د علم په زور باندې دا ټول شیونه ماتولی شي، ولې چې علم ما په نست، قلم او علم دا چا وراثت نه دی، دا یو کام یو کانټیننټل یو مطلب دا دی براعظم لا یو علاقې پورې لا یو فرد پورې تړلی شی نه دی، دا یو بین الملی شی دی، دا یو بین الملی فکر دا څه شی دی چې کېدی شي ته په امریکا کې ناست یې، زه دلته ناست یې، ته کابل کې ناست یې، زه پېښور کې ناست یې، کېدی شي تا ما فکر په سلو باندې یو وي او چېرته به په یو نیم شي کې کېدی شي بدلی، او دا فکری تړون چې کوم دی که نه د پرمختګ دپاره ما چې کوم ګودره لارې ترته وښودلې هغه دغه لارې کېدلی شي چې موږ سیمینارونه ورکشاپونه موږ یو بل راغواړو مباحثو ته، او موږ په خپل په کولاو زړه سره او بغیر د سیاسي ګټونه لس ګوندی ګټونه بس به یو ټکی بل ورته استعمال کوم دغه نه پرته منګه یو کامی ګټه په نظر کې وساتو، منګه یو ملي ګټه په نظر کې وساتو او دا شیونه په مخ باندې بوزو.
بسم الله خپل 15 شپږ ځای مینو خو موږ ته ویل چې عاشقی د خدای عذاب دی. مولانا بسم الله د پښتو ژبې هغه ریالیست شاعر دی چې ګڼ ځوانان یې شاعري خوښوي. هغه په شاعرۍ کې لزان نیولې پر ټولنې او له ټولنې بهر په اشخاصو نقد کړي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له مولانا بسم الله سره د هغه په شاعرۍ خبرې کړي.
فنکار بسمل صاحب نن سبا مو ډیر شعرونه ناراضي علت یې څه ده؟
ولا نو زه خود سی وایم چې کدای سي شاعري مې د پخوا په نسبت ډیره سوي، خو هغه یو شعر زه نه پوهېږم چې چا ویلی. مونږ په کال کې یو غزل ولیکو، یاران په دې کې هم نخری وباس، د نخرګرو د نقادانو له ډاره هم نه څه خپرولی، او بل زه خپله په دې اند یم که نه چې ښه شاعران زخته ډېر دي، زه چې ښه شعر ولیکم بیا یې هم نه خپروم، زه د ډېر ښه شعر پسې ګرځم، ځکه چې شاعران ډېر دي او هر څوک شاعر دی، او هر څوک غواړي مثلا استاد چې ښه شعر ووایي. نو که چیرې زه داسې یو شعر ونه وایم چې د هر چا خوښ نه وي، او که چیرې داسې شعر دی ما په وس کې نه وي چې مثلا هغه په کدونو کدونو پاتې شي، نو بیا زه په داسې شعرونو باندې بیخي وخت نه خرابوم چې هغه هر څوک لیکلی شي. بس دا مې د ځان سره له اوله ورځې نه سیکل د شاعرۍ میدان ته راغلی یم، او سره له دې چې مثلا زه په یوه خانقاه کې زېږېدلی یم، په یوه مدرسه کې مدرس یم، د مدرسې او د الفاظ محتمم یم، او د چا خبره چې لوی مې لږه ولي د صوفیانو سره په مخته پرې دومره شوخي کوم، نو زه باید داسې یو شعر هم ووایم چې هغه په دې باندې وورځي چې سړی په داسې ځای کې دده شعرونه وایي، نو بعد یا سم شعر وایي که نه، او بیا دې بیخي نه وایي.
یعنې څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډېر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی؟
نو لکه څنګه د ما نظر ده که نه، لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ماته همداسې ښکارېږي. نو د دې لپاره مطالعه پکار ده د ما په اند. نو څوک چې په دې باندې ځان پوهوي، چې مثلا دا په دې باندې پوه سي چې دا ښه شعر ده او دا خراب شعر، نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو، مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده، هغه دې ځان ته پیدا کړي، د علامه الطاف حسین حالي مقدمه شعر و شاعري ده، همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري، او کوم شاعران چې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي، دلته خو پهلوان شریکې هم ډېرې زیاتې دي که نه، انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه، اول په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر چې مشهوره شوی ده که نه، دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي، بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل، داسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهوره شوي دي، خلک ستایي د دا ښېګڼې ښېګڼو ځایونه را پیدا کړي، نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي. او بله خبره دا ده که نه، څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي، الطاف حسین حالي وایي شعر، البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې، چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي، همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم.
تاسو د ملفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره له ژوند سره تړلی وي، خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني که نه، شعرونه باید شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي، یو آسماني شاعري ده، یو زمیني شاعري ده. آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري ده، لکه بېدل چې کړی ده که نه، ټول مکمل خیال ده، استعاري دي، او پاتې څه دغه زمیني شاعري که نه، دغه زمیني خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي، ځکه داسې نه ده چې مثلا دا دې مثلا د خلکو ته شعرونه وکړي او د ژوند سره د مطلقې تړاو ولري، خیال دې نه وي پکې. د هغې مثال مثلا زه درته وایم که نه، مثلا رحمان بابا وایي ښه ده خله دا دنیا چې تو خدا دې با، دا یو شعر ده، زمینی شعر ده په اصطلاح، خو لیکن په دې کې خیال نه شته، دا و شعر نه ده. د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده، خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې بېکاره شعرونه شته دي، نو د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده، د منبر خبره ده که نه، دا شعر نه ده. نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کې وکړي.
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي،
او دا په قسطن کې، ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ماته چا وویل که نه چې ته ناول ولې نه لیکې او لنډې کیسې ولې نه لیکې، غالبا په یو رادیو کې یوه خپرونه وه که نه، یوه ورځونو کې دا پوښتنه وکړه، نو هماغه جواب مې اوس ما ته راپزړه کېږي چې زه ځکه ناول نه لیکمه، کیسې نه لیکمه، چې زه باید کوشش وکړم چې یو ناول خبرې په یو قطعه کې وکړم. زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کړم، قطعه ده د فرخندې پر منار. ما چې د دې فرخندې مرګ په وژلو او نه وژلو کې چې دا ښه کار وسو بد کار وسو هغه نه یادومه، خو ما چې حالاتو ته وکتل، دا وطن داسې یو وطن ده سے دلته سوک د چا ملات سے تړل کیږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کیږي. مثلا یو چا باندې د شهید نوم کې خودل کیږي په غبن هم سره شکی یو کسی مظلومی په اختیا شهید دی دغه پښتنه سوک نه کوي او یو بل کسی هغه مثلا ګرم هم یو واقعي شهید هم نه او خلک لغنه شهید جوړي خپل اهداف لري. مثلا یو شاعر وای وای بیگاش په لشم سره جنگ کاوه مرسو سهار نوم په کې خود پتنګ د محبت دغه سی ورټوک په ټولنه کې کیږي. دا فرخندر واخلو مثلا دې ته ما یو بیت ویلی دلته چې په چا د شهید نوم کیږ د پیو ژاړي شک راته پیدا شي هسې نه چې دا هم غر وي. دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی. دلته به پښتنه د مظلوم د حق هم چل وي. نو دا داسې یوه خبره داسې په ماسې مخې اشاره ده زمینی خبره ده کنه د ټولنې مشکلات دي خو لیکن ما په خیال کې راخیسته ده ساده مې نه ده کړې. نو دا خبره هغه کسانو د کوم نه که تاسې پوښتنه وکړه چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي.
اوس که یو غزل راته وایې
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې. دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې. اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې. په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه. په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه. یخ کل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې. او پوهیږمه چې ښکلي کبرجن دی عشق ګناه ده. زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې. نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي بسم الله دغسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې.
بسم الله صاحب تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځني موضوعات هم کیدی شي د شعر برخه شي خو دغه تفکیک څنګه کیدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کیدلی شي او دغه نشي کیدلی؟
یاره زه خو په دې اند یم کنه چې دې د خبرو دپاره قاعده نسته. دا ذوق ده. نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم نسته دي چې انسانیت د پیژندلو لپاره او د انسان د پیژندلو لپاره هم قاعده نسته. هغه شی په ذوق معلومیږي او دا مسله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو. نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر وویلی او دانه ښه شعر وایي. نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو سسته زه اوس اورېدونکو ته وایم بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي د اهل ذوق سره کښېني. نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی چې مثلا څنګه ښه شاعر سم شعر د ما وکړه نه په دې موضوع کې چې شعر داسې دی لکه نازکه کبرجنه پیغله لکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري. و رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري خو دا هم په ذوق پورې دي ما په اند تړلی ښکاري که نه نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنوس شوي دي. نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي مثلا مخکې موبایل او رینګ او مسکال دا شیان که نه خوند نه کوو ځکه چې یو څوک چا داسې په هنري انداز نه وویلي لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري انداز یې وایي هغه به ډېر بې کاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږی کې. دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده.
او استاد هغه مصري پوښتنه کومه چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي؟
وله نو خو ملایان خو ډېر دي او زه په کې یو باغي مولوی یم بیا ودي همداسې ملایان په کې نه شوخ شعرونه وایي.
یو بل باید مو هم بسم الله صاحب که یاد مو شي ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې هېرې مې نغمې شوې ملایي له کاره وایستم.
بس د همدې شعر کې همدغه کوم مطلب چې پرو د پرو د اضافه تشریح چې ضرورت نه لري.
آخر کې که یو بل شعر راته وایې
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي او زاهد زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي یو نیم په مخه خو دې هر کله او تل راسي. او خدایه جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم. خدایه جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کره لاړ شم او نه خپل راسي. او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې. آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې. عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راسي. او په مقتدیانو به یې شل نه کې ملا بسم الله په خوندۍ کې عزت خدای که په منګول راسي.
ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
اکثر پښتو لنډ کیسې د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې وګمه جبارخیل د یوې همداسې ټولنیزې ناخوالې کیسه کوي.
زرپانه تقاعد تشه پیاله یې پورته ونیوه، ترموز یې راواخیست، وی خوځاوه، خالی و. په دالان کې هندارې ته ودرید. کورته او لونګۍ له شناوی ګرې سره ورته یو رنګ کار شول. د ناستې خونې ته یې سر ور ښکاره کړ، پردې یې کشوې، د کور ور یې کلک پورې کړ، څو ګامه یې واخیستل، بیرته ور وګرځېد. ور یې ټیله کړ چې تړل شوی که نه دی. تر ژبې لاندې یې وویل، هغه دفتر هم ښه و، ورځ خو تیره ده. په کوڅه کې یوې خوا بلې خوا سترګې وغړولې، د سپیدارو لور ته روان شو. د ونو سرونه باد یوه لور ته کاږه کړي وو. د تقاعد پاڼه یې له جیبه راویسته، شمال ورپوله، بیرته یې جیب ته کړه. په دفتر کې د یوه وره شاته ودرید. د خپل کار لومړۍ ورځ ور په زړه شوه چې مشر پر اوږه وټپاو او ورته یې وویل، ستاسو کاري ژوند سهلنه نه پیل شو. ور یې پرانیست او مامور ته یې وویل، وبخی دا زما د تقاوت پیسې به کله راځي؟ مامور ورته وویل، تاسې ته خو موږ ویلي وو چې بانک بیا احوال درکوي. سړی د دفتر ور ورو په ځان پسې راپورې کړ او د شنې بخونې کورتۍ له غاړې په ګوته ګرد وڅنډه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خټک د ادبی مکتب پیرو افضل خان خټک احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
افضل خان خټک. افضل خان خټک د اشرف خان هجری زوی او د خوشحال خان خټک لمسی دی. افضل خان په داسې وخت کې منځته راغلی چې له یوې خوا د هند د مغولو ستره واکمني ښه په قوت کې وه او له بلې خوا د سیاسي واکدارانو لخوا د یوسفزیو او خټکو ترمنځ زړه دښمني، د اقتدار لپاره هلې ځلې، د مغولي حاکمانو دسیسې او چالونه، د مشرۍ په سر د شیخانو خټکو نښتې، ترونو او تربورانو پرله پسې جګړې او لانجې روانې وې. افضل خان د کوچنیوالي له وخته د خپل ښه ذکاوت په وجه د خپل نیکه خوشحال خان خټک د پاملرنې وړ ګرځېدلی و او له دې قبله به خپل بابا د جنگ سفر او ښکار کولو په وخت کې هغه له ځانه سره یو ځای بیوه. خوشحال خان په خپل ژوند کې خپل مشر زوی اشرف خان ته د قوم مشري ور په غاړه کړې وه، مګر د بل ورور بهرام خان هم د مشرۍ ډیر شوقي و او هغه ورسره مخالفت کاوه. په دې وخت کې اورنګزیب اشرف خان هجری د بندي په توګه هند ته ولېږه. د اشرف خان هجری څخه وروسته خوشحال خان د خپلې قبیلې د سرداري دستار د افضل خان په سر تړلی دی، ځکه افضل خان د خپل توریالي او نومیالي نیکه په شان د توري او قلم په دواړو میدانونو کې د پوره استعداد نمونی خان درلود او د کلک ارادې او قوي عزم څښتن و. د سیاست په ډګر کې هم د مشرۍ په لارو چارو ډیر ښه پوهېده او د پت او عزت د ساتلو لپاره یې له خپلو او پردیو سره کلک جنګونه کړي دي. افضل خان د شل کلنۍ په عمر کې د یوه قومي مشر په توګه د ننګ ډګر ته راوتلی دی. په دغه وخت کې مغولي حاکمانو د ده په مقابل کې تل د ده د تره بهرام خان او نورو ملګرتیا کړې ده، خو سره د دومره قوي قدرت هغه په پرله پسې توګه سیاسي او پښتني مبارزې کړې دي. لکه څنګه چې ښکاره ده، افضل خان په علمي برخه کې په خپلې کورنۍ کې یو څرګند او روڼ ستوری دی. هغه تر خوشحال خان، عبدالقادر خان او اشرف هجری څخه وروسته یو پوه او عالم شخص ګڼل شوی دی. که څه هم افضل خان د خپل پلار له بنده وروسته په ډیرو لانجو، جګړو او شخړو کې بوختو او هیڅ وخت یې قرار ورځ نه ده لیدلې، خو بیا یې هم خپل علمي شغل نه دی پریښی او ډیر غوره آثار میدان ته راایستي دي. افضل خان سربیره پر دې چې یو غښتلی مؤلف او مترجم دی، هغه د شعر په ویلو کې هم ګوتې وهلې دي. که څه هم د خوشحال خان د کورنۍ ټول غړي د دیوانونو خاوندان دي، مګر تر اوسه پورې د افضل خان د شعر دیوان نه دی معلوم شوی او نه هم کومې تذکرې د هغه یادونه کړې ده. افضل خان پوره 16 کاله په کوړه کې د پښتنو مشرتوب کړی دی او بالاخره د 18 کالو په عمر یې له دې دنیا سترګې پټې کړې.
د راډیو مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو واوریدل چې کک د جګړې میدان ته راغلی او په خپل ګرځي ګڼ فیلان پر ځمکه راګوزار کړل. ملکې خپل مخ په نقاب کې پټ کړی او له جنګیالیو سره یو ځای جنګیږي. د پارتیانو مشر اردوان حیران دی چې نقاب پوشه جنګیالی څوک دی. دا چې د 22 سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته کو کېږو.
سره غربانه سرمخ کوي سیوري د ځغلي دوه شاهینه د غرزاله دستانه شول خړ کربوړی پر ډبره چک چک کیږي په هوا کې تود د وینو وږم خپور دی لا په دښته کې شنګا د تروخیږي ګڼ سرتیري د پارتیانو مړه ټپیان دی اردوان لا د زرینې په لټون دی نقاب پوخ سپور لا گرد تر پیل تاویگی اردوان پر نقاب پوخ سپور خخمیگی خپل شاهی پیل را تاو کر پر ناچا پا پیل درانه پخرا کزا پر سپین آس کلا آس پملا ماد شو سپور تردار گزار شو نقاب پوخ جنگیالای بلوید بخاو پلویدو که یه ده مخ نقاب شو بری ول وبت لخور د تور زلف یو ناڅاپه د زرین مخ ښکار شو لکه ښکلې د سیند بته تکه سپینه ده بیرته چسته راوله شوه زرینه اردوان له حیرانتیا ګوته پر غاښ هغه څوک چې غوښته په اسمانو خدای ورکړې وه په ځمکه را پرېوته ملکې د تورې لاس ته یې لاس کې ټینګ کړ یو پارتی سپور آس د دې خوا ته راهی کړ ملکې په یو گزار نه اثر پرېوست اردوان په مکرجنه خندا مسک شو شاهي پیل یې ورو ورو وړاندې را رهي کړ اوګزریات له څو پارتیانو سره ښکېل یو ناڅاپه یې زرینې ته ورپام شو په جګړه جګړه یې ځان ورته نږدې کړ یوه بله ډله راغله د پارتیانو تیش خوریو د سردار گرد را تاو شول اوگزریا چی بیا پر جنگ بانده اخته کرد شاهی پیل را نگدی کیگی ملکی تا نزرین ساکی وینه پا غرزنگ دا ما ساگی تا سکنور بتای میرست دا ملکه پا ویر هیچ نرخبه مخامخ ده اردوان پیل تا ولا پدیر خخم اشکانی پاچا تا جوندی پیل نگرد چاپیر تورزن دی دو پارتیانو نیزوالو کڑی کڑی خپل پاچا دی دی ساکانو لطورزنو نیسا دی اگزریاز دی لخکر منز کلا جنگی دی یو ناچا پا کڑی ما تشوال شانه چو سپار پارتیان را پری وطل پر زمکا دی پیل شا تا پر سمن کک را خکار شو سور پا وینو للوی گرس سر را حسک شو اردوان لا په مکار خندا مسک دی مخامخې پر زرین سترګې خخې پیل روان دی د پاچا په لاس کې توره د زرین لاس کې هم توره ځلیږي یو ناڅاپه کک نارې کړې هی یا هو ګرز په یو گزار د پیل په خکړه ماته پیل رانګوخي د پاچا ډولۍ کږه شوه بل گزار د پیل پر بل پخ راغی زنګون د ماتې دلو یې خرپاش پیل د غره په څېر راونه لید پر ځمکه د پاچا ساتونکي لرې شول په ځغاست اردوان ښکته پر ځمکه رانسکور سمند وشیشنید
پر دو پخو احسک شو ککی گرس سر ترمیم اسمان الوڑ کر بلاند راغ ملکی سر آرام شو کک لآس لگو کوک شو خپل جانان تا یو نا چاپ نرئی لانا لاس تاو کر زرینه چست پور تک لسمن تا ملکی تر خپل جانان لاس چاپی کر سمن بیا حسک شو پر دو خوبان لمیدان دو وطن لار دو ور بیرغ در اشکان اگزریات شو مخامخ زخمی پاچا تا اردوان ده سالار سترگو تا چی زیر شو لحیبت لرزه پر بدن راغی ده تیش خول و سردار و درید پاچا تا چی جونده راستلل راجمان خونا چاپ اردوان توری تلاس کر اگزریات سی سرسری بمت تپی کر ده تیش خول و سردار توری پر راتاو کر دلخ کر ترپخونان ده سر ورغخت هیاهو لبری من اخکر وود اساکان بیرخ پرت شد ریدان اشکانیان و که گزار تور پرزمکه جگله ود ریدان سر تیری پغوغاش ول دساکی سوب خوخیت پها هاش ول
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو